2-4-6-0-1. السلام علیکم لس بجی شوی زومیت زهیر مالیم روانه خبری خبرونه تر ډیره د موسیقي ځنګړي پروگرام ته جلا شوی خو لمړی لنج خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي خو هغه ډول چاډینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنه شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پایل لپاره په تیاریو بوخت دي. ښاغلي وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي متقی او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لوریو له زلزله ځپلو سره په مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ په ګډې سوداګرۍ بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د بیرته ګرځېدو په باب هر اړخیزې خبرې کړي. اعلامیه کې د چین د سفیر له قوله لیکل شوي په نږدې راتلونکي کې به زلزله ځپلو سره بشري مرستې وشي. خبر پاڼه زیاتوي دواړو لوریو دا ژمنه هم کړې چې څه کال به چین ته له افغانستانه د جلغوزیو د لیږد لړۍ هم د پام وړ چټک شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامني او جګړې پای ته ورسیږي خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي د سرپل په بلخاب کې روانه ناامني د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. د ملګرو ملتونو یو جکپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه کړې. د بشري چارو او استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو د استراري صندوق له لارې به دا $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. هاخوا د افغانستان د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان ویلي تر اوسه توانېدلی له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته سباندې 100,000 پاونډه بسپنا یا چانتا ټوله کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په 2023 میلادي کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. له افغانستان د باندې دا چې یو پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د دې هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا د مخکینی پاکستانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پښتنې لپاره دوبۍ ته تللی. دا ورځپاڼه لیکي باجوا د مشرف د معاینې لپاره له ځان سره پوځي ډاکټران هم وړي دي. اکسپرس ټریبیون دا خبره د جنرال مشرف د کورنۍ له خولې لیکلي خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې لانه د تایید کړي. 88 کلن پرویز مشرف د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د پوځ لوی درستیز تیر شوی چې په 1999 کال کې د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او د پوځي کودا تعالی لارې واخته ورسید. هغه له 2013 کال راهیسې د املای ډوریس په نوم په یو مرګونی ناروغي اخته دی. داسې راپورونه هم خبر شوی چې پاکستانی چارواکي غواړي هغه یو ځانګړی الوتکه کې بیرته پاکستان ته راستون کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسیې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یوه تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او د ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. د خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي azadiradio.com. دا ښکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی یې د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي خو د کابل پولي تخنیک پوهنتون په یوه اطلاعیه کې له خپلو محصلانو غوښتي چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر له دننه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده د 2 ورځو لپاره رخصت وي. له اونۍ راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې هلته به پر کومو مسایلو بحث وشي.
د کابل پولی تخنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر له نن یکشنبه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده تر بل یکشنبه چې د چنګاخ 12 ده د لویې جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ، خو وایي دا لویه جرګه نه بلکې د علماو یوه لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منصوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوه یې علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنجشنبه له دې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یوه هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کیدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو هیوادونو یا جیو لډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشري چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سیم مورت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
Since the start of the year,
دا روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړی. د افغانستان په ګډون چې زه دا مهال پکښې یم، د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وایي په اوکراین کې روانې جګړې، په افغانستان کې وروستیو طبیعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړي دي. یونیسف د جی و ډلې د سرمشریزې په دوشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې، افغاني سره میاشتې، ټولنې تیره میاشت په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوي له دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. داسې مهال چې د افغانستان په ګډون د افغانستان دننه د بیلابیلو برخو له لوري پکتیکا او خوست مرستې روانې دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم هلته د مرستو لیږل پیل کړي دي. نور حال د نجیب لالو خیل په راپور کې.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمېر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي، د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه یې په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاوره او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات
تو واش دای می شو غړ راټ کورونا دی دا رنگ شو دی لړز دل دی بل دا واسطه کات نشته چې میر د کرینا جوړ کې میر د اسلامي امارات نه دا غشتنه د چې میشته د کرینا جوړ کو
پوسپیر کې یو شمیر میش وزیرستاني کډوال هم په زلزلہ کې مړ ټاپیان او زیانمن شوی دی لدې ټاپیان یو هم بادشاه میر دی نو وړي وای چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونا نه دی پات شوی
د میر سفر د پوره انځان درې سالویر زره کرانه غونډه دی دا ایس شاینه د پوزي شوی و غرینا دا سر وش و دل سوس ول چې دا غرینا دا سر زلزله بیا مو په وا زل سپڅ کوله یا دا سر زلزله بیا ندی شوی
د گیان ورسوالی اوسیدون کی رحمت ول د دوی کله دور اس کور دای چې په دې کې د دې د زوی په ګډون شپک تنه وجل شوی او تر شپې تو پورې ټپیان شوی دی
څو کوم کابل تا وړي چې په خاور تا وړي دی زنه دال تر غلی کورونا په مکمله تو ګړان دی یو ما خپل بچای پک شهید
بلوري ته د خوس روغتیاي چارواکي بیا وایي په سپیری ولسوالی کې د زلزله له کبله شپک دشترمنه او د 1320 تنه ټپیان شوی دی لدی مخکې د خوس چارواکو د سپیری ولسوالی کې د مړو شمیر 9 تنه او د ټپیانو تعداد 8 تنه خدای وو د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید ول د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو 19 کسیز روغتیاي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی
د اوویچ منغړو چې د مریضان انتقال کو خوست میدان هوایي ته د یغې د فارمنګ میدان هوایي د خو د پاکستان صحي ټیم راوستو دلته د وی کې د مریضانو ایران طرف موږ سره هم کومک شو دی او بل د امارات طرف موږ سره دي چې و د سمیشته ټیم وو هغه هم د خوست راغلي دي انتقال شوی دي
د جون په 15 هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان عربي متحده امارات او ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله زپل سره د بیړنۍ یو توکم راستي را ورسېدي
په پکتیکا او خوست کې د زلزله زپلو سره د مرستو ټولولو بهیر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم پیل شوی دی تر خوایې هلته بیا په خوست او پکتیکا کې په روسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې د سیمې زیانمن پکې ګیله او شکایت کوي چې هلته د خیریه بنسټونو په نامه باندې خلک ورځي ویډیوګانې جوړوي خو دوی ته مرستې نه ورسیږي دوی غوښتنه کوي چې د دوی په نامه باندې سوداګري ونه شي او تر خوایې هغه مرستې چې له دوی سره کېږي په شفاف ډول دوی ته ورسیږي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وایي د ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی په همدې حال کې د بریټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویره شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي
د سویرودونیتسک خاروال الکساندر ستریوک وایي دغه ستراتیژیک شار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غځېدلې لارې تړل سوي دي ستریوک ویلی له دې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي د سویرودونیتسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نورو سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا 10,000 ملکي وګړي له لهانده او راګیر پاتې دي الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرودونیتسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په رواندا کې خبر لانه ته وویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي افریقایي رهبران دا موضوع درک کوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي، د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیا هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسي، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحې پکې شامل دي.
ډیر مننه چې تردم ګړی پورې لمغ سره وي او د ازادي راډیو خبرونې مو واوري دي. د رواني خبرونې ډیره برخه وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د سندرو ځانګړې خبرونې